بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د مرغومي د میاشتې 15مه او د 1444 قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې 2مه ده، چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له 16 نیټې سره سمون خوري. ایزان وزالی اسقر عبیدی سره د خپل همکار شاغلی زمانی سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوي خبرونه واورئ. بیا به په اسلامي ایران کې په وروستي بلواو کې د لویدیځو هیوادونو د رول په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. بیا به د ایران، افغانستان او قوقسو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو سره ټکي تاسو سره شریک کړو. او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، ژغونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ایران ویلی چې د اټومي مسلې او د بندیزونو د لری کېدو په لړ کې موافقې ته تیار دی. ایران په فرانسه کې د مظاهره کوونکو سره د فرانسوي پولیسو په تاوتریخجن چلن نیوکې کړي. په کابل کې د ایران سفیر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی او د افغانستان په بدخشان ولایت کې په طالب چارواکو موټر بم برید شوی دی.
تفصیلی خبرونه. د ایران د خارجه وزارت ویاند د بندیزونو د لرې کېدو د مذاکراتو د دوام په اړه رسنیو ته ویلي چې هوکړې ته زمینه برابره ده که مقابل لوري رغنده اقدامات وکړي موافقه ترلاسه کېدای سي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی په خبري غونډه کې ویلي چې د ایران له لوري د خبرو اترو لپاره ور خلاص دی، لیکن د امریکا د حکومت دریځ دوګونی لالهانده او منفي دی. هغه روسیه ته د بی پیلوټو الوتکو د ورکولو په باب د اوکراین د ولسمشر د بی بنیاده تورونو په ځواب کې وویل، په دې اړه مو په ځلونو خپل دریځ اعلان کړی دی. د ایران جګپوري چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړی دی. په ایران باندې د چټي تورونو لګونه د اوکراین له چارواکو او خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ټینګار کړی چې تهران د اوکراین په جنګ کې ګډون نه کوي او چمتو دی چې د سولې او بحران د حل لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. کنانی چافی د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان سردار شهید قاسم سلیمانی د ټرور کلیزې ته په اشاره سره وویل، ټروریزم سره د نړیوالې مبارزې د وتلې څیرې شهید سلیمانی د ټرور دوسیه د څیړلو په حال کې دی او ایران د امریکا دولت د دغه ترهګریز اقدام مسؤول ګڼي.
درنو اوریدونکو، د ایران خارجه وزارت د نړۍ عیسویانو ته د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې مبارکي ورکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ عیسویانو ته د مبارکۍ پیغام وړاندې کړ. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی چافی په یوه ټویټ کې د نړۍ ټولو موحدینو او په ځانګړې توګه عیسویانو ته د حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام د زوکړې د نیکمرغې کلیزې مبارکي ورکړه. هغه د حضرت عیسی علیه السلام رښتینی پیروانو ته د نیکمرغۍ او خوشحالۍ هیله څرګنده کړه. د ډسمبر 15مه د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. حضرت عیسی علیه السلام له عظیم شان الهي پیغمبرانو څخه دی چې په قرآن کې یې نوم ذکر شوی دی. حضرت عیسی علیه السلام په تورات کې له ځانه وروسته د خاتم النبیین حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت زیری ورکړی و. د نړۍ عیسویان دغه ورځ په مختلفو مراسمو سره لمانځي.
د بندیزونو د لیرې کولو او اټمي مسلې کې د ایران د مذاکراتي ټیم رسندوی سلاکار په خپل ټویټر کې ولیکل، بی بی سی د ایران پاک له د خپلو دروغو د دوام په لړ کې له کرکه پاروونکو او تکراري چلونو کار اخلي. د ایران په ځینو ښارونو کې د اغلې مهسا امینی د مړینې په پلمې سره رامنځته سوي بلواوې سبب سوې. څو د ایران د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان له دې مسلې څخه د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د عامو خلکو د لمسون لپاره کار واخلي. د امریکې او د ځینو اروپایي هیوادونو چارواکو او ورسره ځینو بهرنیو غرضي رسنیو له دغه غمجنې پیښې په ناوړه ګټه اخیستلو او د ایران د ولس له حقوقو د ملاتړ په شعارونو سره له بلواګرو جنایتکارانو څخه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې و چې په میلیونونو خلک په سړکونو کې له حکومت څخه په ملاتړ او د بلواګرو په ضد مظاهرې وکړې. د ایران د مذاکراتي ټیم رسندوی سلاکار علي رضا مرندي په خپل ټویټر کې ولیکل، بی بی سی د ایران د دښمنانو یوه تبلیغاتي وسیله ده او د یوې رسنۍ په توګه اعتبار نه لري. مرندي په دوام کې ولیکل، بی بی سی هم د نیویورک ټایمز او سی این این په څیر د ایران پاک له دروغ خپروي او د ایران په زندانونو کې په میرمنو د جنسي تیری جعلي ادعا مطرح کوي. د ایران د ایټمي مذاکراتي ټیم رسندوی سلاکار زیاته کړې، بی بی سی له دې مخکې د لیبیا پاک له د دروغ راپورونو په خپرولو سره په دغه هیواد باندې د ناټو د برید لپاره پلمې رامنځته کړې.
فرانسه کې مظاهره کوونکو سره تاوتریخجن چلند ته د ایران غبرګون. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاع رسونې د شورا مشر په فرانسه کې مظاهره کوونکو سره د پولیسو د تاوتریخجن چلند غندنه کړې ده. د اسنال راپور سره سم د ایران د حکومت د اطلاع رسونې د شورا مشر په خپل ټویټر کې ولیکل، د فرانسې له حکومت غواړو چې د سوله ایزو مظاهره کوونکو سره په مقابله کې له تشدد څخه کار وانخلي. هغه د فرانسې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د مظاهره کوونکو له ډبولو ډډه وکړي او د هغوی په ضد اوښکې بوهوونکي ګاز نه کاروي او له خلکو سره مناسب چلند وکړي او د لګکیو د امنیت او حقونو په تامینولو کې هڅه وکړي. په تیرو ورځو کې د یوه فرانسوي توندلارې له لورې په کوردانو باندې د برید په پایله کې درې تنه ووژل شول. دا برید په داسې حال کې شوی چې دغه فرانسوي یوه میاشت مخکې هم په توري سره په کډوالو برید کړی و، خو د هغه د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته خوش شوی و. د کوردانو د امنیت په تامینولو کې د فرانسې د حکومت غرضي چلند سبب شوی چې په پاریس کې میشت کوردان د حکومت په ضد مظاهره وکړي چې د فرانسې د پولیسو له سخت ځواب سره مخامخ شوی دی. تیر ورځو کې د پولیسو او د خلکو ترمنځ نښتې شوی او مظاهره کوونکي د پاریس په ځینو سیمو کې موټرانو ته اور په ورکولو سره سړکونه بند کړي دي.
ایزانو په کابل کې د طالب له چارواکو سره د ایران د نوي سفیر د کتلو پاک لازموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان په چارو کې د ایران ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په مشري پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي اقتصادي اړیکو او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان اوسنی وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو ښه فرصت وباله او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د کانونو، انرژۍ او کرنې په برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د پانګونې لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د ایراني پلاوي مشر حسن کاظمي قومي په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت بې مخینه یاد کړ او زیاته یې کړه چې له دې وضعیت څخه باید خپل افغانان او د سیمې هیوادونه په ښه ډول استفاده وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی چمتو دي له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې همکاري وکړي. هغه دا هم وویل چې ایران د کانونو په استخراج او په کرنه کې په کافي اندازه تجربه لري او دوی آماده دي چې خپل علمي تجربې له افغانانو سره شریکي او په دې برخه کې عملاً پانګونه وکړي. په یاد ناسته کې دواړو لورو په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ملا برادر د افغان کډوالو د کوربتوب له امله له ایران څخه مننه وکړه او د دواړو لورو د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دواړو خواوو دغه ناسته مثبته او د اړیکو د لا پیاوړتیا او اقتصادي پرمختیا وسیله وبلله او د دې ډول ناستو د جوړېدو پر دوام ټینګار وشو. د یو بل خبر له مخې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تخنیکي کمیټه جوړه شي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت د کډوالو چارو مرستیال عبدالرحمن راشد په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر غلام رضا نجاري سره په خپلکاري دفتر کې لیدلی دی. د دوی په خبره په دې لیدنه کې دواړو لورو په تهران کې د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د څلور اړخیزې ناستې د پایلو، هغوی ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو او د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران مرستیال سفیر غلام رضا نجاري د یادو کمیټې جوړېدل ګټور بللی او ډاډ ورکړی چې هیواد به افغان کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ځورېدنې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي چې له امله یې طالبان اندېښمن کړي دي. فضل غنی حق مل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام. د بدخشان ولایت په مرکز کې د طالبانو د حکومت په امنیه قومندان موټر بم چاودنه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په بدخشان کې د امنیه قومندان باندې موټر بم برید چاودنه شوې ده. چاودنه کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی عبدالحق ابو عمر او ورسره دوه طالب سرتیری وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیت لا هم هیڅ کوم ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په کابل کې د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د ځینو مهمو مسایلو په هکله خبرې اترې کړې دي. د اسنال راپور سره سم د ایران نوی سفیر حسین کاظمی قومي د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو په هکله د حزب اسلامي له مشر حکمتیار سره سلا مشورې کړې دي. کاظمی قومي له دې مخکې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست امیرخان متقی او د طالبان د حکومت له اقتصادي مرستیال سره هم کتلی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي حالات خراب سوی و او نړیواله ټولنه د طالبان د حکومت رسمیت پیژندنې ته تر دې ګړې نه دی تیار سوی. د بشري حقوقو سازمانونو او مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خوړو د نشتون او د بېوزلۍ د بحران په هکله خبرداری ورکړی دی.
په تهران کې د چین سفیر تاکید کړی چې چین او ایران باید په ټولو ډګرونو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه هیوادونه په مختلفو زمینو کې ګډې ګټې لري. په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا پریس ټی وی ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیا هوکړه اجرایي بهیر پیل شوی دی او په دغه چوکاټ کې د هلو ځلو د پرمختګ غوښتونکیو. په تهران کې د چین سفیر د ناټو د لمسونکو اقداماتو په هکله وویل ناټو اوس داسې بڼه غوره کړې چې نورو هیوادونو ته ګواښ رامنځته کوي او په جنوب ختیځه سیمه کې د چین په ضد پراخ فعالیتونه پیل کړي دي.
ایزانو خبرونه همدومره. قدر من اوریدم کو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیر ته چې عنوان دی د ایران په وروستیو بلواو کې د لویدیځوالو د رول نوی شوا شوي اړخونه.
سیاسی تبصره.
د کرمان د ولایت د سپای پاسداران د اطلاع رسونې څانګې په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د انګلیس د استخباراتو پورې اړوند د یوې شبکې اووه مشران چې د ایران په وروستیو بلواو کې فعالیت کاوه نیول سوي دي. په بیان کې راغلی چې په کرمان کې د سپه پاسداران څارونکي ادارې د زاګرس په نامه د بلواو د وی هدایتونکي شبکې غړي نیولې دي. د بیانې په دوام کې راغلی د دې شبکې غړي له انګلیس او د انقلاب ضد له عناصرو څخه په مستقیمه توګه د بلواو د جوړولو د سیسو او نظام رنګونې په لړ کې هدایتېدل چې په یوه امنیتي عملیات کې ټینګ سوي دي. د انګلیس استخباراتو پورې اړوند د دغه ورانکاري شبکې نیول کېدا د ایران د حکومت او ولس په ضد د لویدیځ هیوادونو د سیسو خبر ورکوي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څخه وروسته لویدیځ هیوادونو د امریکا په مشرۍ د ایران د حکومت د نسکورولو لپاره ډول ډول د سیسو جنایتونو او توطیو ته لاس پورې کړی چې ټوله له ماتې سره مخامخ سوي دي. په ایران کې د هغه جم محسا امینی د مړینې په پلمې وروستۍ رامنځته سوي بلواوې سبب سوې چې د ایران دښمنانو له دغه فرصت څخه د ایران په کورنیو چارو کې د لاس وهنې لپاره کار واخلي او د ایران د خلکو د لمسولو هڅه وکړي. د امریکې او د ځینو اروپایي هیوادونو چارواکو او ورسره ځینو بهرنیو غریزي رسنیو له دغه غمجنې پیښې په ناوړه ګټه اخیستلو او د ایران د ولس له حقوقو د ملاتړ په شعارونو سره له بلواګرو جنایتکارانو څخه ملاتړ وکړ او په دې پلمې سره د ایران په ضد مختلف سیاسي اقدامات، رسندوی پراخ تبلیغات او سایبری بریدونه ترسره کړل او د ملګر ملتونو د میرمنو د حقوقو د کمیسیون څخه د ایران نوم لیرې کړ. هغه همدارنګه په ایران کې د امنیت د ګډوډولو او د حکومت د کمزوري کولو لپاره د منافقینو، سلطنت غواړو او بلتون پالو په څیر له ترهګر ملاتړ وکړ او ایران ته د وسلو د لیږدولو هڅې وکړې، خو دا ټولې دیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د څارګرو او امنیتي ارګانونو په کارنده مقابلې سره شنډې سوې. د ایران د څارګرو اداراتو د کارنده فعالیتونو یوه نمونه په کرمان کې د لندن پورې د تړلې ورانکاري شبکې ټینګېدل وه. یاده ډله د بلواو د جوړولو او ورانکارو فعالیتونو په ترڅ کې په سوشل میډیاو کې هم تبلیغاتي فعالیتونه ترسره کاوه چې د سپه پاسداران له لوري اکاونټونه بند سول. دغه پیښه ښودنه کوي چې اروپایان په ایران کې له بلواو پراخ ملاتړ کاوه. په ایران کې د نامنیو له پیلېدو سره سم برطانوي چارواکو په لاسوهونکو اقداماتو او دروغجنو شعارونو سره د ایران په ضد د جنګ خونه رامنځته کړې وه. سمود مخکې د برطانیې لومړی وزیر ریشی سوناک د ایران په ضد د لویدیځو والو د پروپاګنډا او په دوام کې دیا وکړه. وورستی بلواوې په ایران کې له اسلامي نظام سره په مخالفت کې جړه لري. لندن تل د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په ضد په دسیسو لګیا پاتې سوی. برطانیا د ایران په ضد د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په ترڅ کې خپله هم په یوازې سره د بلواګرو سره د مقابلې او د بشري حقوقو څخه د ملاتړ په پلمې سره په ایران بندیزونه لګولي دي. لویدیځو هیوادونو په ایران کې د ښځو او د خلکو له حقوقو د ملاتړ په پلمې د ایران د ولس او حکومت په ضد د قلیمانه اقدامات ترسره کړي دي. حال دا چې همدغو هیوادونو په ایراني ولس د بېوزلۍ د راوستلو په موخه په ایران پراخ بندیزونه لګولي او حتی د درملو په وارداتو یې هم پابندۍ لګولي دي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمنو اوریدونکو، وس په هم د تلپاتی وژمه خبرونه واوري او ورپسې به هم د ایران، افغانستان او کوخسو د ځینو بهرنیو رسپانو سره ټکی تاسو سره شریک کړو او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، ژغونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واوري چې ورسره به مو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضور رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
تلپاتی وژمه. ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګې درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 35مه برخه کې هغه حضرت اسلام د منطق دین ګڼي او قرآن د خدای په تکمینی آیتونو کې تدبر ته بلون کې ګڼي. راځئ چې د هغوی ویناو ته غوږ شو. قدرمن اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي مخالفانو اسلام په دې تورن کړی چې ګڼې له عقلانیت لیرې دی او عقل ته توجه نه کوي. دا خبره همدومره ظالمانه ده لکه څومره چې یو انسان د بدیهیاتو او څرګندو څیزونو انکار وکړي. د لمر د رڼا او د لمر د ګټو انکار په کوم آسماني کتاب کې مخاطبانو ته دومره زیات امر شوی چې تفکر او تعقل وکړئ. لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون. د خدای په تکوینی آیتونو کې تدبر ته په کوم آسماني کتاب کې په لومړي خطاب کې علم، قلم او تعلیم ته توجه شوی او اهمیت ورکړل شوی دی. او نن که لویدیځه نړۍ د عمل او ساینس په برخه کې ترقی لري، کوم با انصافه مورخ او آگاه انسان شته چې تصدیق ونه کړي چې دا یې له اسلامي نړۍ اخیستی دی؟ منځنۍ پیړۍ چې د لویدیځه نړۍ او اروپا د تیارو او ظلمت دوران و، په اسلامي نړۍ کې د علم او تعقل، فکر او د ابن سیناګانو او فارابیانو د شتون دوران و. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
روتسپانو ته کتنه.
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبو کې زه امان الله زمانی
او زه فاطمی
ستاسو حضور ته حاضر شوی یو چې په ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وختو نو د کابل او ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
Thank you.
عزتمن اوریدونکو د پروګرام په سر کې کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننې غنې کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ دی کې عراقیانو د امریکایانو د ایستلو لپاره یو لوی رسندوی کمپاین پیل کړی دی. د یو کال په تیریدو سره په عراق کې د ظاهري ښوونیزو ماموریتونو په نامې د امریکایي تیریګرو ځواکونو ماموریت بدلېده. د مقاومت ډلو لخوا یو ځل بیا په دغه هیواد کې د امریکایانو د ایستلو لپاره یو لوی رسندوی کمپاین پیل شوی دی. بل خبر دا چې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د اقتصادي بحران په پراختیا سره د دغو هیوادونو ډیری خارونه او خارګي د اوکراین په جنگ کې په اروپایي سیاستونو سخت اعتراضونه کوي. د انرژي بحران او را رسیدونکو ژمی له امله پورته شوي اندېښنې د لګښتونو او مالیاتو زیاتېده او په وړاندې نامعلوم لرلید سبب شوی څو د مختلفو اروپایي هیوادونو شاریز د اعتراضي غونډو او لاریونونو په جوړولو سره په جنگ کې د اوکراین د ملاتړ د ختمولو غوښتنه وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس هم اطلاعات ورسپانه. دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپلې نننۍ غنې کې د ځینو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکلي په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو پر شتون باندې د طالبانو د بشري حقونو ضد اقدام. نه یوازې څلور ورځې تیریږي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یوه مکتوب کې بیا د کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی دی. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې نیولې. لومړی یې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې یې کار کاوه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنوونکې او له عواقبو ډکه بللې. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلی چې د ښځو د کار کولو پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشردوستانه اصولو څخه سرغړونه ده او افغانان لا له یوه پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. یک شنبه ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختې اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپله پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د او آی سی سرمنشي زیاته کړې چې د ښځو د کار بندیز نه یوازې د دوی د نفقې ګټلو مخه نیسي، بلکې د بشري مرستو رسولو پروسه به سخته زیانمنه کړي.
قدرمن اوریدونکو، اوسم که ستاسو خوښه وي، زو کابل خواته او د کابل ځینې ورځپانو له سایتونو څخه ځینې مطالب تاسو ته رانقلو. په سر کې مسیر ورځپانه. مسیر ورځپانه بیا نن په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي چې د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خصوصي پوهنتونونو ټولنې له رهبري پلاوي سره په لیدنې کې ویلي چې طالبان د نجونو زده کړو مخالف نه دی او هڅه کوي چې رامنځته شوي ځنډ ژر له منځه ولاړ شي. د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي. دغه پریکړه په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوه. د حکومت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال تېره ورځ د قاضي ګلرحمن په مشرۍ د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې له رهبري پلاوي سره وکتل. سرچینې لیکلي دي چې په دې کتنې کې د یادې ټولنې مشرتابه ویلي خصوصي پوهنتونونه په سختو شرایطو کې د افغانستان افغانستان د باسواده کېدو او د یواد پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې پنګونه کړې ده. خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د دې ټولنې پلاوی په یواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو پرانیستو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او مشورې شریک کړل. او بل خبر دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې په نادولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار د منع کولو په پریکړه خپه او ناخوښ دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه چې له 1983 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او نن سبا په افغانستان کې څه د پاسه 8000 کارکوونکي لري چې له دوی جملې څخه 3000 یې ښځینه کارکوونکي دي. دغه کمیټه په داسې حال کې دی په افغانستان کې د خپل فعالیت د بند دولو خبر ورکوي چې د افغانستان بشری وضعیت د ناورین حالت ته رسیدلی او په میلیونونو افغانان د بهرنیو خیریه مؤسسو مرستو ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، اوس هم کلید ګروپ پروګرام. په افغانستان کې پانګونې ته د ایران د چمتووالي اعلان. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت نوی سرپرست حسن کاظمي قومي تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. له بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی له مقابل لوري په ایران کې د افغان بندیانو خلاصون او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. د ایران د سفارت سرپرست بیا په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو په برخه کې پانګونې ته د خپل هیواد چمتووالی ښودلی او ډاډې ورکړی چې دوی به په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته ژر رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت د افغانستان، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ترمنځ څلور اړخیزه ناسته هم شوې وه. او بل خبر دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده چې له نړۍ سره سیاسي تعامل وشي. نوموړي چې په کابل کې د مالي جرمونو د معافیت د صنعت او سوداګرۍ ملاتړ غونډې ته خبرې کولې وویل، نن که زموږ او ستاسې سیاست په منځ کې، که اقتصاد په منځ کې او که امنیت نور کښه کیږي، د دې ټولو لپاره اړتیا ده چې موږ له نړۍ سره مثبتې اړیکې ولرو.
عزیزانو، اوس هم د بهرنیو ورځپاڼو څخه دوها نیوز ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې کومو مطالبو ته انعکاس ورکړی دی. دوها نیوز خبرونې هم د طالبانو د پریکړې ته پام کړی چې له نادولتي ادارو څخه یې د ښځینه کارکوونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د محدودولو پراخه هڅه بلل شوې ده. په مقاله کې یادونه شوې ده چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګودریش د ژورې اندېښنې ور بللی دی. د دې وروستي محدودیت راپونونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه شوي دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلانو تر بلې خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه شوې ده چې قطر هغه هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی، هم د دوی دا اقدام وغنده. د لیکوال په باور دغه اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راپارولی دي.
درنو قدرمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د دې مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې
تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. خدای مو مل او مګری.
Thank you.
هر کله
راشه.
ګلونو اوریدونکو په هر کله راشه کې مو هر کله کوو، هیله ده په هر ځای کې چې روغ او تند اوسئ. دا دی زه امان الله زمانی او
زه فاطمی
د هر کله راشه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو چې یو څو شېبې ستاسو پر رسیدلو پیغامونو، شعرونو، لیکونو، وړاندیزونو او نیوکو د زړه خواله وکړو. عزیزانو، هر کله راشه ستاسو خپل پروګرام دی او تاسو کولی شئ زموږ د پروګرامونو په اړه خپل نظرونه په دې کې شریک کړئ، او که خپله د زړه کومه خواله لرئ نو هم یې له موږ سره شریکولی شئ، هم زموږ د واټس اپ په ګروپ کې او هم د ایمیل له لارې. تهران رادیو خپله دنده ګڼي چې ستاسو رارسېدلې غږ خپلو قدرمنو اورېدونکو ته ورسوي. خبرې به ډېرې نه اوږدوو، بس یو دو ټکو ته اشاره کوو او بیا راځو ستاسو لیکونو ته.
ډېرو قدرمنو اورېدونکو، زه هم په خپل وار تاسو قدرمنو دوستانو ته سلام علیکم وایو، او هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ بیاست او خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام ته به ناست او خپل پروګرام به واوری. زمانی صاحب، بله، موږ قدرمنو اوریدونکو ته لومړی ټکی دا چې وایو چې د تهران رادیو د سایټ درک اوس بدل شوی او له parstoday.com/ps څخه اوس په parstoday.ir/ps بدل شوی دی. نو اوریدونکي کولی شي چې له دې وروسته زموږ سایټ په دې درک وویني او مطلبونه ځینې واخلي. parstoday.ir/ps. او دوهم ټکی دا چې سبا سه شنبه د جمادی الثانی یا څلورمې خور دریمې نیټه د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت له ورځې سره سمون خوري، چې په دې مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او په دې اړه به د ځینو اوریدونکو شعرونه او پیغامونه هم درته وړاندې شي. موږ په دغه پروګرام کې دوه غږیز پیغامونه لرو چې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت د ډاکټر محمد رحیم دورانی او بل هم د قدرمن ورور نظر محمد درمان صاحب شعر دی چې تاسو ته وړاندې کوو. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله یوه لنډه شاندمه راخلو او بیا به را ستاسو حضور ته راګرځو او ستاسو لیکونو او پیغامونو ته به غوږ شو. هر کله راشه پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو. عزیزانو، لکه څنګه چې مو اشاره وکړه، سبا د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له شهادت سره سمون خوري. نو موږ هم په دې اړه ځینې شعرونه او مطلبونه تاسو ته وړاندې کوو. په سر کې راځو زمانی صاحب د ښاغلي لایق جان شعر ته چې موږ ته د بی بی فاطمه زهرا د شهادت د کلیزې په مناسبت دغه بیانیې رالېږلې ده چې له تاسو او د قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. ښاغلي لایق جان وایي چې پسرو گلو توری خاوری چی انبارش به پسرو گلو توری خاوری چی انبارش به زک سوز دکی چغی دمالیارش به زلیخا تا دا از غون کمی ندی بی یوسف کباخچی گلی گلزارش به جدایی چه دا زهرا راغل علینا بلتانه اوشکی علی پا مخ قطارش به د علی په دوارو سترګو توره شپه وه په زهرا چې دروازې تمبې گذار شوې. زلفقار خاوند په خاورو پریوتلو چې زهرا په مخ څپېړې وار په وار شوې. چې د میخ زخم کله ولیدلو د علي سلګی هغه وخت بی اختیار شوې. یا علي، یا علي پخپل لاس ما دفن که، یا علي پخپل لاس ما دفن که، د زهرا سلګی په ورو ورو بیا قرار شوې. د علي د سترګو خوب ځان سره یوړ، د زهرا کډې چې تورش پکې بار شوې. لایق جانه علي قبر ورته جوړ کړ، لایق جانه علي قبر ورته جوړ کړ، د رسول په ګلدستې خاورې انبار شوې.
قدرمنو اوریدونکو، د ښاغلي لایق جان ورور څخه ډیره ډیره مننه چې موږ ته ښکلي شعرونه رالیږي همیشه او تل زموږ سره همکاري کوي. او اوس مو پام راګرځوو د ډاکټر راجو ولی شاه خټک صاحب دغه شعرونو ته چې موږ ته کربلایی ماسټر حبیب حسین توري په واړ غنډي خیل پاړه چنار زل او ودانۍ کورم څخه رالیږلي دي. اوس چې هغه شان مخونه چیرته نشته، اوس چې هغه شان مخونه چیرته نشته، په دې دښتو کې ګولونه چیرته نشته، لکه دا چې ستا له رویه سپرلی کیږي، لکه دا چې ستا له رویه سپرلی کیږي، که ته نه وې نو رنګونه چیرته
نشته.
د سپوږمۍ رڼا کې ته لیدلې ما وې، د سپوږمۍ رڼا کې ته لیدلې ما وې، د ښکلا د خیال حدونه چیرته نشته. په ورونو سوې خاوره د وطن ده، په ورونو سوې خاوره د وطن ده، د مرام دلته کې پلونه چیرته نشته. د افغان لسینې سوې کرکه خیژي، د افغان لسینې سوې کرکه خیژي، د عالم ضمیر وګونه چیرته نشته. زه او ته پکې په کومو لارو ورک شو، زه او ته پکې په کومو لارو ورک شو، اوسې نخې او سرونه چیرته نشته. پښتونخوا کې د راتلونکي سپرلي زیری چې ګلونه کبمونه چیرته نشته. د سبا د آبادۍ نقشه څه داسې، ماڼۍ دنګې خو کورونه چیرته نشته. ولې هغه پېښور هغه کابل دی، ولې هغه پېښور هغه کابل دی، شپې اوږدې ولې خوبونه چیرته نشته.
ولی هم هغه کابل دی خو متاسفانه هغه خوبونه نشته. د ډاکټر راج ولی شاه خاټک صاحب ډیره مننه کوو چې دغه شعر موشته ماستر حبیب حسین صاحب موشته راستولی، او ډیره منندویو که زمانی صاحب ستاسو خوښه وي یو دمه به وکړو او راز شو به غږیزو پیغامونو ته. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په ستاسو حضور ته یو ځل بیا هرکلی وایو. هغه چې څرنګه چې موږ وویل زو غږیزو پیغامونو ته، او په سر کې د قدرمن ورور ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب غږیز پیغام اورو چې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په اړه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا د شہادت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت و. د بی بی زہرا سلام اللہ علیہا د شہادت په حوالے سره سو شعرونه تاسو وړاندې کوم. فرمایي ته سیدۃ النساء بی بی تا ته سلام وی، ته سیدۃ النساء بی بی تا ته سلام وی، زړه ټکړه د مصطفی بی بی تا ته سلام وی. امامان دی ستا له نسله منزه دی له ګناه نه، امامان دی ستا له نسله منزه دی له ګناه نه، طاهره مطهره بی بی تا ته سلام وی. بی بی اوس هم یه مظلومه، چراغ نشته ستا په قبر. بی بی اوس هم یه مظلومه، چراغ نشته ستا په قبر. حقیقت کې ته رڼا یې، بی بی تا ته سلام وی. او وی مظلومه پس له پلاره، د تاریخ پاڼې گواه دی. وی مظلومه پس له پلاره، د تاریخ پاڼې گواه دی. ظالمانو له سزا یې، بی بی تا ته سلام وی. او رک نشان دی شو د قبر، چې د پن شوې په تیرو کې. ته په هر زمان گویا یې، بی بی تا ته سلام وی. او په قیامت می شفاعت کړه اے مادر د حسنینو، په قیامت می شفاعت کړه اے مادر د حسنینو، د رحیم د زړه دعا یې، بی بی تا ته سلام وی. دا شعر زما خپل شعر دی، زه محمد رحیم دورانی خبرې کوم دا مردان نه.
د ښاغلي ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی صاحب څخه ډېره مننه چې موږ ته خپل غږیز پیغام را لېږلی و.
دا دوم پیغام زماني صاحب د زموږ قدرمن او محترم ورور نظر محمد درمان صاحب دی، او غوږ شو چې موږ ته څه وایي.
دقیقا
سلامونه، مینه او زشت احترامات د هر کله را شادبی بانډار زړه ته راتیرو کارکونکو او اوریدونکو. خدای دې وکړي چې په دغه سړو ورځو او شپو کې به د صحت په جامو کې نغښتې ناست یاست. راځمه، زړه مې غواړي چې یاد محفل ته یوه کتاب وړاندې کړم. کتاب ته وایي: ځینې په کار دي چې ښکاره یې کړمه، ځینې په کار دي چې ښکاره یې کړمه، ځینې مې پټ رازونه پټ ښه دي، د چا سپین مخ ته لا ښکلا وربخشي، د چا سپین مخ ته لا ښکلا وربخشي، د چا نیم حال مخونه پټ ښه دي. یار مې د زړه له دردو نه خبروم، یار مې د زړه له دردو نه خبروم، زما د زړه دردونه پټ ښه دي. واوره دې ووري چې یار پاتې سي، واوره دې ووري چې یار پاتې سي، واوره کې سیمه غرونه پټ ښه دي، غواړم درمان له مرګه پس ښکاره سي، غواړم درمان له مرګه پس ښکاره سي. زما یو څه شعرونه پټ ښه دي، ځینې په کار دي چې ښکاره یې کړمه، ځینې مې پټ رازونه پټ ښه دي.
درنو قدرمونه اوریدونکو، د ګران ورور نظر محمد درمان څخه هم ډیره مننه چې موږ ته خپل ښکلی پیغام را لېږلی و.
قدرمنو اوریدونکو، او د ارکله راشه د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا به د دوستانو او هغه ورونو چې په ګروپ کې زموږ سره شته او یا تازه راغلیو نویو دوستانو په تیره بیا احسان الله ورور ته په پوره مینه هرکلی وایو، او ستاسو د ټولو مننه کوو چې ګروپ ته خپل ارزښتناک پیغامونه او لیکونه رالیږئ. په دې هیله چې دغه لړۍ همداسې جاري وساتئ او جاری به وی چې هم ترې موږ هم ستاسو او هم زموږ نور اوریدونکي له دغه پیغامونو او شخ کلی او خپل شعرونو څخه ګټه پورته کړي. زماني صاحب د ازما په لاس یو بل شعر دی چې خو موږ وخت نه لرو، اما پتلو تلو دغه شعر به خپل قدرمنو اوریدونکو ته وایو. دغه شعر زموږ قدرمن ورور ثاقب ایوب د ارواخه د زرین پریشان دغه شعر مشته استولی، چې وایي: ژوند لره جذبه لرم، کلکه حوصله لرم، سپینه جامه اغوندم، نوی هم زړه لرم، ژبه د پښتو وایم، مینه پښتنه لرم، غوڅو غوڅو شونډو کې سره د ژوند کیسه لرم، چې لرم گاوند لرم، کور کلی حجره لرم، چم لرم گاوند لرم، کور کلی حجره لرم، لروبر یو قام منم دغه فلسفه لرم رستیو نګورم وړاندې اراده لرم ډیر که پریشان یم خو زړه دمه دمه لرم. یو تشکر وکړه د دغه ورور او همیشه داسې شعرونه موږ ته راواستوئ، موږ هم استفاده کوو او نورو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو.
قدرمنو اوریدونکو، د ثاقب ایوب ورور څخه ډیره زیاته مننه کوو چې همیشه موږ ته خپله ښکلي شعرونه او پیغامونه رالیږي. له تاسو نورو اوریدونکو څخه هم هیله لرو چې زموږ سره خپل نوي او ښکلي شعرونه زموږ سره شریک کړئ. نو له تاسو ټولو ډیره مننه.
زمانی صاحب، یو ځل بیا خپلو قدرمنو اوریدونکو ته د سبا د ورځې په مناسبت، یعنی د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین په مناسبت تسلیت وړاندې کوو او هیله من یو چې په دغه دنیا کې او په هغه دنیا کې حضرت بی بی فاطمه زهرا انشاءالله تعالی زموږ شفاعت وکړي. نو خانم بهرامی لاس شوروي او موږ ته وایي چې پروګرام بالا خلاص شوي، موږ هم ستاسو له حضوره په اوسال کې اجازه غواړو تر بل پروګرام، او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او خیر چاره. Thank you.